سلام شهدا مشال لريودا په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. شاهین بنيره ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري غړې کې هر کله ويم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړیواله په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو. خو اډمبي خبرونه او خبرونه راته عبدالحی کاکړ باندې
سرټکی په شمالي وزیرستان کې توانزو جرګي حکومت ته تر نن ورځې پورې وخت ورکړی چې که د امنیت ورکولو په اړه خپله ژمنه پوره نه کړه نو دوی به د ګیس پایپ لاین وباسي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي امریکا او برتانیا له افغانستان سره څه د باندې 310 میلیونه ډالر مرسته کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندي ویلي امریکا تمه لري چې د غزې د اوربند په اړه مذاکرات به د حماس وسله والې ډلې لخوا په کې د ګډون نه کولو د فیصلې سربیره له پلان سره سم پر مخ ولاړ شي. اوسم د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې اوتمنځو جرګي حکومت ته تر نن ورځې پورې وخت ورکړی چې که د امنیت ورکولو په اړه خپله ژمنه پوره نه کړه نو دوی به د ګیس پایپ لاین باسي. پرون د جرګي په ژغ خلکو احتجاج وکړی. د جرګي مشر ملک نصرالله پرون اعلان وکړ چې نن به خلک راغونډوي چې د احتجاج په توګه له شمالي وزیرستان څخه تیرېدونکی ګیس پایپ لاین وباسي. خو د میرعلي موسکو حسوخیلو مشران د ګیس پایپ لاین د استولو په اړه د اوتمنځو جرګې له فیصلې سره اتفاق ونه کړی. د موسکو یو مشر ملک سعود خان پرون مشال لري ټول چې د جرګې مشران دي د ګیس پایپ لاین پر ځای د امن لپاره بل کوم عملی اقدام وکړي. اوتمنځو وزیرو د اګست 12 او 13 په جرګو کې تور پورې کړی وو چې حکومت دوی د امنیت ورکولو په اړه کړی ژمنه نه ده پوره کړې نو ځکه د ګیس پایپ لاین د استولو اقدام کوي. ځلې انتظامیه په رسمي توګه د جرګې د تورونو او د ګیس پایپ لاین د ایستلو د ممکن اقدام په اړه لاڅنه دی ویلي. البته یو ځای چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله مشالې ډوته د نوم نه ظاهر په شرط وویل چې دوی له جرګې سره څو ورځې وړاندې مذاکرات کړي ول او ورته یې ډاډ ورکړی وو چې پوره هڅه کوي چې امنیت راولي. خو البته د ده په خبره دا کار په یوه ورځ کې نسي کېدلی. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې مظاهرچانو له حکومت غوښتي چې چمن له لارې له افغانستان سره په تذکره او شناخت کارت د تګ راتګ په اړه خپل ژمنه پوره کړي. ګڼ شمېر مظاهرچانو پرون د پاکستان د جوړېدو د ورځې په مناسبت په لاسونو کې تور بیرغونه اخیستي ول او د چمن د ضلعي انتظامي تر دفتر پورې لاریون وکړ. د احتجاجونو یو مشر صادق څکزي پرون مشال لري ټول چې دوی د حکومت لخوا له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد شاوخوا 9 میاشتې پرلتوالی وو چې وروسته د جولای پر 1 د مذاکراتو له لارې حکومت خپله فیصله بیرته واخیسته. خو د ده په دعوه حکومت اوس له خپلې دغې دعوې وعدې څخه په شا سوی دی.
چې ګرنټر د 500 انسانانو باندې دا وویل چې پر دسکره او پر شناختی کارډ به د پخوا په شان ځو. دوی درواغ وویل چې هر رقم بارود د دې خلاف استعمال کې دا درته وایم پر لت راسته نه ختم کیږي.
د لغړیانو اتحادیې سوداګرو او سیاسي ګوندونو د اګست 13 د خپلو غوښتنو پاک کې بیرته پرلت پیل کړی دی. حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په باجوړ کې د پولیسو پر پوسته برید کې یو پولیس چارواکی وژل شوی دی. د باجوړ پولیس ویان محمد اسراس نن مشالې ډوسته پاستول بیان کول چې پیګانې مشپا د سالارزو تحصیل په حجي لونګ سیمه کې نامعلوم وسوالو د پولیسو پر پوسته لاسي بم وغورځولی. د په خبره په دې حمله کې د عالمزی په نوم د پولیسو حوالدار ووژل شو. د نوموړي لومړی جنازه د باجوړ په پولیس لاین کې وسو او دومه به په خپل پلرني کلی حجي لونګ کې کېږي. په باجوړ کې تر دې وړاندې هم پولیس او سولسي وګړي په هدفي بریدونو او چاودنو کې وژل شوي. د اګست پر 13 د باجوړ په ترغاو سیمه کې په ازمک لاندې بمی چاودنه کې دوه قبایلي مشران ملک یار خان او ملک روز خان روزی خان ووژل شو. د دې دواړو پیښو زمانی لا چانه ده منلې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې امریکا او برتانیې له افغانستان سره څه د باندې 310 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه د اګست پر 14 په دوو جلا بیانونو کې وویل چې امریکا په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالر مرسته کړې. بیان زیاتوي چې برتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 500 میلیونه ډالرو ډېره مرسته کړې ده. د WFP په وینا د مرستې به له 200 میلیونه څخه زیاته خلکو ته خوراکي توکي 6.5 لک ماشومان او له 5 میلیونه څخه زیاتو خوارځواکو میندو ته طبي خدمات او خواړه برابر کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندی ویلي امریکا تمه لري چې د غزې د اوربند په اړه مذاکرات به د حماس وسله والو ډلو لخوا په کې د ګډون نه کولو د فیصلې سربېره له پلان سره سم پرمخ ولاړ شي. کیرین ژان پیر پرون خبرالانو ته وویل چې د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر بل برنز او د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازي بریټ مک کورک به نن په قطر کې په کېدونکو خبرو اترو کې د واشنگټن استازیتوب کوي. اسرائیل او حماس د تیرو دوو میاشتو راهیسې د نړیوالو په ملاتړ د خبرو اترو په وړاندیز غور کوي. په غیر مستقیمه توګه په کېدونکو دغو خبرو کې کوم مهم پرمختګ نه دی سوی او اختلافي نقطې لا هم پر ځای پرتې دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو دلته کړه وړاندې کول او کده روانې خبرونه تر پای را سره پاتې شین د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. اتمانځي جرګې یو ځل بیا په حکومت غږ کړی دی چې د سیمې د امنیت په اړه خپلې ژمنې پوره کړي.
نہ سیاسی سڑائی محفوظ دا نہ عام الس محفوظ دا نہ کاروباری سڑائی محفوظ دا دے روزانہ پہ بنیاد بندی میر لشی نہ چگاوی بادام نی دو
په داسې حال کې چې پرون د پاکستان د ازادۍ ورځ ون منظر شو د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان خیبر او سوات کې خلکو دا ورځ په احتجاجونو تیر کړل.
د مونږ د کوکی خیل د مهربان کلی نه واخله بارډر پورې تقریبا 25,000 پیرې کورونه چې کوم دی مکمل تباه او برباد دي.
او نن هم د تورخم دروازه د خلکو سوداګرو د پاره تړلې پرته ده او په سلګونو ګاډي د لارې د خلاصېدو په انتظار دي. پاکستان د جوړېدو ورځې په مناسبت د هیواد په بیلابیلو برخو کې جشنونه وشو خو په ځینو قبایلي سیمو کې ځایي مشرانو په غږ تور ورځ جوړه شوه. په دې کې شمالي وزیرستان هم و چې په کې اوتمانځو مشرانو په اعلان تور بیرغونه پورته شوي وو او هړتال البته په همدې شمالي وزیرستان کې بیا پرون د پاکستان جوړېدو د ورځې په مناسبت د خوشحالۍ دستور هم شوی ده. ځایي مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې د امنیت په اړه له دوی سره کړې ژمنې پوره کړي. حکومت بیا دریځ لري چې هڅه کوي د خلکو سره کړې وعدې سرته ورسوي. نور معلومات عمر وزیر راکړي.
د اګست په 14مه د اوتمان ځای جرګې په اعلان ځایي خلکو د پاکستان ازادۍ ورځ په تورو بیرغونو سره ولمانځله. خو بل طرف د ازادۍ ورځ جشن هم په میرام شاه سپورټس کمپلیکس کې جوړ شوی و چې ځایي مشرانو ځوانانو هم په کې ګډون وکړ. جرګې مشرانو حکومت ته پرون 11 بجې وخت ورکړی و چې غوښتنه یې ومني کنی د غلطانه غځېدلې ګیس پایپ لاین وباسي. بیا یې دغه وخت 3 بجې ماسپښین ته وځنډوو او وروسته یې نن ورځ خپل اعلان وغځاوه. خو اتمانځای جرګې مشر ملک نصرالله وزیر پرون یو ځل بیا اعلان وکړ چې نن به خلک راغونډوي او د ګیس لاین به وباسي. خود امیر علی موسکی حسو خیلو مشرانو په خاصه توګه ځوانانو د اوتمانځای جرګې د ګیس پایپ لاین وباسلو سره متفق نشول او وی ویل چې دوی د امن په غوښتنه جمع شوي. ګیس او نور سهولتونه به خپل راځي خو چې ژوند یې خوندي شي. د امیر علی اوسیدون کې د عوامي نېشنل ګوند غړی شفیق خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی خود امن او ژوند د ژغورنې په موخه جمع شوي. حکومت سره تصادم نه غواړي، پورم نه مبارزه کړي او یوازې د امن غوښتنه کړي.
افتزاجی پر لټ نو سي چې د ایجنډا امن دو په داغه ایجنډا باندې د مشترا چې سیمرا سیاسي ګوندې نه دي امش سره عام ملسته تاجر برادرې دو ټول تل شوې وي. نه سیاسي سړی محفوظ ده، نه عام ملس محفوظ ده، نه کاروباری سړی محفوظ ده. د روزانه په بنیاد باندې میر لشینه چګوي بادام نه دو. نن اوتمنځي جرګې یو پریکړه کړې چې میش به ګیس وبلاند هغه به روري نو په داغه باندې میږو ایسه قسمه حمایت دی ته حاصل نه دا وال چې کی میږ ضرورت ده هغه د میږ د جان مال او تحفظ ده په چار دو چې میږ اوتمنځي مشرون په دا باندې غور فکر وکړو د یو امید په خاطر دل شوی چې دولته به میږ د ریاست نه صرف امن غوړي و دي امن مطالبه وکړي میږ چیرې یا د تشدد یا د تصدم خلق نه میږ عدم تشدد د آئین د جمهوریت په لاره باندې خپل حق غوښته ده
د شمالي وزیرستان انتظامیه یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل نو مو اخلي مشال ریډیو ته وویل چې د میر علي موسکی او هڅو خیلو سره څو ورځې وړاندې هم انتظامیه خبرې کړې ډاډ یې ورکړې حکومت پوره هڅه کړې چې د غلطه امنیت ټینګ شي خو د ده په خبره په یوه ورځ کې دا هر څه نه کیږي هغه وویل چې د وسله والو ضد د فوز او پولیسو کاروایې توندې شوې سو پورې چې د ګیس یا نورې پروژې دي ځایي خلکو او ځوانانو ته د روزګار موقع پکې ورکړل شوې کله هم چې ګیس شروع شي ځایي خلکو ته به هرومرو ورکړل کیږي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
اردن کوم په دغه موضوع کې پاتې کیږو پرون د پاکستان د آزادۍ ورځ یعنی اوه او یمه کلیزه اون منظر شوه د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان خیبر او سوات کې خلکو دا ورځ د احتجاجي مظاهرو او لاریونو په شکل کې جوړه کړه په شمالي وزیرستان او خیبر کې خلکو په خپلو کورونو او دوکانونو تور بیرغونه پورته کړي ول او د هدفي وژنو بدامنۍ او بېکورۍ خلاف احتجاج کو او د سوات په چارباغ کې خلکو سپین بیرغونه راخستي وو او د امن غوښتنه کوله تفصیل په دغه راپور کې و
پرون په داسې حال کې چې وزیر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري په اسلام آباد کې د آزادۍ د ورځې نمانځلو په مناسبت راجوړ غونډو ته په وینا کې د پاکستان د ودې او اقتصادي پرمختګ لپاره د کار ژمنه کړې ده د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان خیبر او سوات کې خلکو د بدامنۍ او بېقرارۍ خلاف احتجاجونه کړي دي په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځي قومي جرګې او په خیبر کې د کوکی خیلو ولسونو تور بیرغونه جګ کړي وو او له حکومت د دوی د ستونزو د هواري غوښتنه کوله په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال رسول داوډ وویل چې په قبایلي سیمو کې د آزادۍ د ورځې د نمانځلو انداز بدلو او حکومت باید د ولس غږ واوري
باب خیبر باندې سم متاثرین ناس دي د بڑے نه راغلي دي او غي خپل مطالبات دي وای چې اپریشن نه پس چې موږ متاثر شوی یو زموږ مطالبات ته ومنل شي دغه شان په شمالي وزیرستان کې چې کوم متمنځي ملکان دي مشران دي مایدین دي دغه یو حکم جاری کړي او پرونه راسه چې دلته به تور جنډې را واخلې نو تور جنډې سره به موږ دا ورځ منځو نو ډیرو خلکو د اوتمنځي د مشرانو ملکانو په حکم باندې په وینا باندې یا په طاقت باندې جنډې په خپل دکانونو یا په کورونو ولاګولې او احتجاج یې وکړ پورا پاکستان کې یو طرف ته په یو رنگ باندې د غر ورزول منځله شو او دلته چې کوم قبایلی ضلع شمالي وزیرستان دی یا خیبر دی په دې کې په بل رنگ باندې تقریبات وشول جی
په خیبر کې د کوکی خیلو مشران وایي چې په فوجي عملیاتو کې ورته لوی ځانی او مالی تاوانونه اوریدلې دي او اوس هم ګڼ شمیر کورنۍ بیکور دي خو ستونزې نه هواریږي نو ځکه په احتجاج لاس پورې کړی دی د سیمې یو مشر ملک نصیر خان وایي چې د فوجي عملیاتو او ترهګرو بریدونو په نتیجه کې په سیمه کې خواوشا 15 زره کورونه زیانمن شوي دي
مونږ مکمل کورونه تباه شوي تقریبا د مونږ د کوکی خیل د مهربان کلي نه واخله د بارډر پورې خروالې کنډو ورته وي مونږ ایریا ورځو سره لګېدلي او تقریبا 25,000 پیرې کورونه چې کوم دی مکمل تباه او برباد دي اوس د کومه چې در نه مونږ شروع او نن یې لسمه ورځ ده نو تقریبا په درنو باندې مونږ 60% داخل چې کوم دی بحال شول او د 40% اوسم پاتې مونږ سره بار بار معاهدیم شوي خبرې هم رسی شوي په عملي شوي نه په مونږ اوس چې کوم دی بحالي غواړو خپلو کورونو لا مونږ علاقې خلک چې کوم دی تګ غواړي او هغه نقصان چې کوم دی ازاله غواړي
بلخوا په سوات او اړوند ضلعو کې هم خلک په سیمه کې د بدامنۍ پیښو او وسلوالو بریدونو اندېښمن کړي دي چې پر ضد یې وخت په وخت لاریونونه هم ترسره شوي دي پرون په چارباغ کې سلګونه خلک مرکزي سړک ته راوتي وو او د سپینو بیرغونو سره د سولې لاریون ترسره کړ په دغه اړه د لاریون یو منتظم ثواب خان وایي چې بدامنه د خلکو روزګارونه اغیزمن کړي دي، ګراني ډیره ده او حکومت د ستونزو د هواري لپاره عملی ګامونه ناخلي، نو په داسې حال کې خلک د کومې ازادۍ ورځ ونمانځي؟ نوموړي د لاریون په اړه نور وویل.
دین مخکیم لاریون شوی دی په سواد کې، خو موږ دا ورځ په دې وجه باندې ټاکلې وه چې کوم قومونه آزادي نو هلته امنی، هلته خوشحالي، هلته سکونی، هلته تحفظي. موږ ته دا ټول چیزونه اصل اوس هم مطلب دا دی چې خلک په کشمکش کې دی، خلک ډېر زیات یریږي، خلک انویسټمنټ نشي کولی، بچی خلک مطلب دا دی بهر ویږي تعلیمونو دپاره، روزګار دپاره خلک بهر ځي، انویسټمنټ خلک بهر کوي. نو موږ آزادي دا ورځ د دې دپاره منتخب کړه چې زمونږ آواز ټولې دنیا ته او د پاکستان چې کوم مقتدره قوتونه دي هغې ته ورسي چې موږ ته اوس هم مطلب دا دی د بادامنۍ مسله ده، تاسو مهرباني وکړئ په دې باندې نوټس والئ.
حکومت او انتظامی چارواکو د مظاهره چیانو د تازه سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې د سیمې امنیت تجمن دي او په دغه اړه یې د استخباراتو پر اساس تازه هدفي عملیات هم پیل کړي دي. په پېښور کې خبریال او د چارو شنونکي محمود جان بابر وایي چې د خلکو ستونزې نه هواریږي، نو ځکه غواړي چې د چارواکو او حکومت د پام راړولو لپاره په داسې قامي ورځو احتجاجونه وکړي.
مخکې به خلک وویل چې یاره که دا جلوس مې راوستو نو دا تکلیف به راوته ورسي او دا سیز به رانه ورک شي او دا به رانه حکومت والي او دومره وخت به جیل له لاړ شم او به وجلی شم دا به شو. نو هغه هر څه خلکو نه اوس ورک شوي دي، هغه سیزونه د کوم د یاره به چې دی غلي پاتې کېده اوس هغې سره هغه شته دی. نو اوس دوی وایي چې بس خیر دی، اوس که احتجاج وکړو چې سم کېږي ودې شي، خو چې مونږ کو نه شو نو چې مونږ نه پس کوم راتلونکي خلک دي د هغې مسلې خو دې حل شي که نه. او داسې ډېره زیاته داسې خبره هم نه ده چې د پاکستان د ازادۍ په ورځ باندې کار وشو. د ورځې خلک ځکه تاکید یې دپاره شوي ته دا پته ده چې د خاص ورځې دي، میډیا به هم توجه راکړي او مونږ به مو کوو بس زموږ مسله به حل شي.
دا احتجاجونه په داسې مهال ترسره شوي چې پرون په اسلام آباد کې د ازادۍ د ورځې په مناسبت یوې لویې غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف ژمنه وکړه چې د ګرانې بجلی د بلونو راکمولو او اقتصادي پرمختګ لپاره به کار کوي. نوموړي د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امنیتي ځواکونو د قربانو یادونه هم وکړه. بلخوا ولسمشر آصف علي زرداري په خپل پیغام کې په هیواد کې د قانون د واکمنۍ او جمهوریت د ودې خبره کړې ده.
دا مشال رادیو ده.
اوردونکو سرزو د بلوچستان پختون میشت سیمه چمن تا چرته چې پرون ځای خلکو مظاهره کړې ده، د مظاهره چانو مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړی دی چې احتجاج ځکه کړی چې حکومت پر چمن لاره له افغانستان سره د تګ راتګ په اړه له دوی سره لکړې خپلې ژمنې نه پشا شوې دی. په چمن کې کاروباریانو او سیاسي ګوندونو د پاکستان حکومت د غیران پر ضد شاوخوا نه میاشتې پرلت وهلی وو چې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزا لازمي کړی وو، خو پرلتوار غوښتنه کوله چې دوی ته د تذکره او شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. تفصیل د سمت شبنم پر راپور کې و.
د چمن سوداګرو، پنډیانو او سیاسي ګوندونو د اګست له 14مې یو بیا پرلت پیل کړی. د اګست پر 16مه پرلتوالو په تور بیرغونو د چمن د ضلع انتظامیه تر دفتره احتجاجي لاریون وکړ. پرلتوال وایي چې له دوی سره د حکومت لخوا سوي ژمنې نه دي عملي سوي. د چمن د سوداګرو اتحادیه مشر او د پرلت پخواني ویان صادق اڅکزي د احتجاجي لاریون محل مشال ریډو ته وویل
وجوهات صرف دا دی چې پرلت دا یو مذاکراتو په رڼا کې هغه اختتام سو، خو هغه مذاکرات وفا نه سو. په مذاکرات کې دوکا وه، هغه مذاکرات چې ګرنټر د 50,000 انسانانو، 50,000 انسانان، 60,000 انسانان ناستو د پرلت پر دې مقام باندې دا وویل چې پر تذکره او پر شناختی کارت به د پخوا په شان ځو. دا پرلت پر دې خبره باندې د مذاکراتو پر دې نتیجه باندې چې سبا به ځی راځی، سبا د ګینټو په شان خلک ولاړو رالو. د دوه درېیم ورځو مثال یې د میډیا مطابق، د ایفایه مطابق 10,000 وو، د هغه بعد یوولس میاشتې پرلت دوکه سو. دوی درواغ وویل وویل پرلت دوباره دا چې مسله حل نشي چې هر رقم بارود د دې خلاف استعمال کې دا درته وایم پرلت راسته نه ختم کیږي.
د چمن پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8مې پیل شوی وو چې د روان کال د جولای پر 8مه هغه مهال پای ته ورسېدی چې د بلوچستان د لنډمهالې پخوانی حکومت د کورنۍ چار وزیر ملک عنایت الله کاسی پرلت ته د وینا پر مهال اعلان وکړ چې د پرلتوالو ټول غوښتنې حکومت ورسره منلې، خو پرلتوال وایي چې حکومت یې له غوښتنو منلو پر شا سوی ځکه خو دوی بیرته خپل پرلت پیل کړی. د چمن د پرلت نوي مشر عبدالخالق اکمل د احتجاجي لاریون مهال مشال ریډو ته وویل
د ریاست هغه نمایندګي نن پر هغه خبرو باندې پښیمانه ده، نو ځکه د دې غټ وجه دا جوړه شوه چې د پرون پر وعدو تاسو پښیمانه یاست، نو موږ د دې ازادي چې تاسو ازادي ورته وایست موږ د پښتانه کان د بدبختۍ ورځ ورته وایو، په دا ورځ موږ خپله ریلي وایسته د دې غټه وجه دا ده چې د پرون پر وعدو دوی پښیمانه دي. که دوی د پرون پر وعدو نه وای پښیمانه شوي په دې دوو درې وعدو کې یوه اوس سره پر ځای کړی وای، نن به نه توره جنډۍ وای نه به شی وای، نن به د هغه ولس د پاکستان په جنډۍ کې د پاکستان د ازادۍ په خبرو
پرلتوال پر ډیورنډ کرښه د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دا ګامې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره خستي. د پرلتوالو د بیا پرلتوالو په اړه تر دې دمه حکومت سره رسمي بیان نه دی خبر کړی، خو پرلتوال وایي که غوښتنې ونه منل سي نو دوی به په نږدې ورځو کې خپل احتجاجونه د هیواد نور برخو ته هم وغځوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، چمن.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو سرزو ترخم دروازې ده چې نن هم د خلکو سوداګرو لپاره تړلې پرته ده. پسلګونو ګاډي د لارې د خلاصېدو په انتظار په قطار کې دي. د لارې د اګست په 14مه نیټه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ تر جګړې وروسته تړل شوې وه. تر دې وروسته د دواړو غاړو ترمنځ مذاکرات شوي وو چې پکې د تورخم دروازې د پرانستلو پریکړه شوې وه، خو د دې سربیره هم د لاره تړلې پرته ده. تر دې وړاندې هم په وار د دروازه تړل شوې او بیرته پرانستل شوې ده. تفصیل فرهاد شینواری را.
د خیبر درې په لار تر مچنۍ چک پوسټ پورې ځای په ځای په سلګونه ګاډي افغانستان ته د وختو په انتظار دي، خو تر اوسه ډرایورانو ته اجازه نشته چې افغانستان ته پرې واوړي.
نوم مې ازما چیر دی او د درې ورځې خو په لېن کې وشوې، اوس په مچنۍ کې پوسټ هغه سره لوړې ډېر تکلیف سره مخ یو. سبا مې ربونه چې بس هیڅ هغه نشته دی، یو بو تکلیفن دی او هر څه تکلیفن دی وو چې د ګرځ نتیجه وځي چې دا څه وجه دا غو ټول مو ته ګوډي ولا ته تکلیف دی، نور خلکو ته غو تکلیف نشته. ګیټ چې باندې مو ته دمره تکلیف دی چې نه ته کلیلت لای شو نور سره دلته پوته کې د شي زګه شي بس دوا زړاو مې چې اس نه چې کلیلت لوټ شو ګیټ کو لو شي ولا رې داسې رو کړې کړي لکه سړی ته خو رو کړای کې ګوډ کو درالي بس خو بم راغلای.
نو ما امیر خان دی چې دغه کې ولېړي درنې لارې او بس وبو ستونزه شته دغه ډوډۍ غشته دی او بس کومه خرچه چې ور سره ختمې دو میدانو را ډېغه مته نه رالیږي چې ور بس کومه خرچه چې درکړې دغه ما گزاره وکړي. موږ اوس دغه دریم ورځ نن برابره کې دي ځکه چې ولېړي درې څلور شپې دې کته لینډو کې شوې دي. دغه تکلیفونه هر راخو خر سره مخې چې کله لارې بند شي بس زونګ ډې ستونزه کړه سره مخې.
تورخم دروازه د اگست په 12مه نیټه هغه محل و تړل شو چې کله هلته په غوړکی سیمه کې افغان طالبان غوښتل چې خپل لور ته یو مورچه جوړ کړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو لدی کار منع کړل او د سره بیا د دوی ترمنځ د لوی وسلو استعمال وشو او د ډزو تبادله وشو. د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان طالبانو د سرحدي ځواک ترمنځ منز په نخته کې د پاکستان د ملیشي درې عسكر جوبل شوي وو او افغان لوري ته چارواکو ادعا کړې وه چې په افغان خاوره باندې په یو کور د یوې مارټر ګولې د پریوتو په نتیجه کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوي وو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو سوداګرو ویلي چې د اګست په 14 نیټه په تورخم صفري نقطه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ کامیابه مذاکرات وشول او د هغې سمدستي په رسمي توګه د تورخم دروازې د خلاصېدو اعلان وشو، خو لا هم د پاکستان د پوځ په امر په دې دروازه هر ډول تګ راتګ تړل شوی. د تورخم کسټم یو چارواکی عدنان خان مشال ریډیو ته ویلي چې کله ورته امر وشي نو دوی تیار دي چې په دې دروازه امپورټ ایکسپورټ چارې فعال کړي او د امیګریشن چارواکو هم د پیاده خلکو د تګ راتګ لپاره خپل تیاری مکمل کړی. د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې دواړو خواو ته د تعمیراتو په سر دا لومړی وار نه دی چې نښته شوي، بلکې څو وارې یو بل د مورچو جوړولو نه منع کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوس ورځو سواد ته چرته چې په بیلابیلو لوبو کې وخت په وخت باندې دغه سیمه ځوانانو او جنکو ډېر ښه کارکردګي ښودلې ده او ډېر نوم یې ګټلې دی، خو د دې سربیره په سواد کې ډېر لوبغاړي د سهولتونو د نشتوالي او د حکومت د عدم سرپرستۍ ګیله کوي. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
د سواد پیز آباد سیدو شریف امین خان چې په بنګاک کې اووم نړیوال تایکوانډو مقابلو کې د اګست په 11 نیټه لوبي ګټلی او د سرو تمغه په داسې حال کې ترلاسه کړي چې مقابلو کې برغ استولو لپاره خپل آیفون موبایل خرڅ کړي او سمرستي وسره ځای خلقو کړي. امین خان وایي چې لوبو سره شوق دی او بیا هم دغه مقابلو ګټه د سواد او پاکستان خلکو په نوم کوي.
د منه فایل چې کومو د جاپان سره نو بس دا لپاک ما د کامیابی راکړه.
پسواد کې د تایکوانډو بل لوبغاړي عائشایز چې تیر وختونو کې هم په دغه لوب کې د سرو میډل ګټلې وای چې بنګاک په مقابلو کې هغې ته هم دعوت ورکړې شو، ولې د ټیکټ او د تلو وسیلو نشوالی له وجې پاتې شو. دا وای اوس د اکتوبر په میاشت کې د تایکوانډو نړیوالې لوبې په قدر کې کیږي او دا به کې ټاکلې شي، خو د تلو خرچه سره بیا هم نشته. دسواد د بیډمنټن لوبو اتحادیه مشر او پخوانی د اولمپیک کمیټې سلیکشن غړی ظفر علی کاکا وایي چې دې سیمه کې قابلیت زیات دی. د لوبو لپاره حکومت سره په کروڑ روپۍ بجټ موجود دی، ولې د بد انتظامۍ له وجې تکړه لوبغاړو سره مرستې نه کیږي؟
عامر خان چې هغه ګولمډ وغښته وو هغو ته تر اوسه پورې زمونږ د بدبختۍ نه چې کوم د ګورمنټ اداره ده د دې ښه کار دپاره په دې کار کې 0% کنټریبیوشن دی. نسونه به مونږ ځو د عامر خان دپاره به ځو د بل دپاره به ځو، یا د دې کریډیټ هر سړی د هغه څو په ټکر کې چې هغه فیکچرز دپاره چې دی هغه بیا راشي بیا هغه فیکچرز دپاره
د تایکوانډو لوبغاړي عائشه ایاز پلار محمد ایاز چې د تایکوانډو مقابلو د حکومت لخوا کوچ هم دی وایي چې ګڼ شمېر د لوبو موقع راځي، لوبغاړي تکړه دي او د لوبو لپاره وټاکلی شي، خو ورسره حکومت مرستې نه کوي.
مسلسل د دې ایونت راځي، د ویزې راځي، قطر ته راغله، بیروت ته راغله، ویتنام ته راغله، خو د سپانسر د یو دفتر او د بل دفتر د منډو تنډو د لاسه چې کوم دی هغه زموږ د ټکټو د لاسه چې کوم دی نو هغه ویزې زموږ ایکسپایر شو، زموږ ټوټل بوکینګ شوی، هغه زموږ خراب شو، ولته زمون نور تاوان نه وشو. ادي ته اولمپیک سوچ کې میډل بول اولمپیکس دا واړو ورکي دا هغه اېد چې دا اولمپیکس لراتون کې د خو چې په دې باندې کار خو کی کنه.
د سوات سیټي میئر د خاروالۍ مشر شاهد علي خان وای چې ورسره د لوبو بجټ پیسې شته، خو حکومت ټول اختیارات د ضلع سوات ډیپټي کمشنر ته ورکړي، دوی بے وسدي.
د ډي سي سره په کروڑو روپیه ډیره پر فنډ او هغه ضلع لکیږي روزانه دلته راځي او دفتر ته سوکتل پټولو دفتر وګ اکار نه کیږي. سي امیر ده هغه زمون یو غټ ټیلنټ زم د سواد د دې علاقې اغی چانل فیسیلیټیټ کړه د دې علاقې چې نور کم ماشومان دی اغی چانل یا ایز فیسیلیټیټ کم یا زم دل تک کاروباری حضرت یا نور دی
د سواد عائشہ ایاز او امیر خان چې د تایکوانډو لوبغړی دی وای چې د لوبو خرچو لپاره بیا بیا ډیپټی کمشنر سواد ته ارزي ورکړي ولې څه قسمه مرسته ورسره نه کیږي په دا اړه مشال ریډیو د ضلع سواد ډیپټی کمشنر شہزاد محبوب سره بیا بیا رابطه وکړه خو څه ځواب یې ورنه کړو نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
مشال ریډیو دغه غوږی اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین د نیمه بجې کېدونکو دی نزو عبدالحی کاکړ ته چې د دې وخت مهم خبرونه وو
په شمالي وزیرستان کې اوتمنځو جرګي حکومت ته ترنن ورځې پورې وخت ورکړی چې کیا د امنیت ورکول په اړه خپل ژمنه پوره نکړه نو دوی به د ګیس پایپ لاین وباسي. پرون د جرګې په شخ خلکو احتجاج وکړ. د جرګې مشر ملک نصر الله پرون اعلان وکړ چې نن به خلک راغونډوي چې د احتجاج په توګه له شمالي وزیرستان څخه تیرېدونکي ګیس پایپ لاین وباسي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې مزارچانو له حکومت غوښتي چې د چمن له لارې د افغانستان سره په تذکره او شناخت کارت د تګ راتګ په اړه دي په لژمنه پوره کړي. ګنج بن مزارچان پرون د پاکستان د جوړېدو د ورځې په مناسبت په لاسونو کې تور بیرغونه نیولې ول او د چمن د ځلې انتظامی تر دفتر پورې لاري وکړي. په باجوړ کې د پولیسو پر پوستا برید کې یو پولیس چارواکی وژل شوی دی. د باجوړ پولیس ویان محمد اسرار نن مشال ریډیو ته پاسته ویلي بیان کې ویلي چې بیگانه مشفه د سلارجو تحصیل په حج لونګ سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پولیسو پر پوستا لاسي بم غورځولي. د خبره په دې کې حمله کې د عالمزی پړوم د پولیسو حوالدار ووژل شو. تر اوسه چا د دې سیماري نه ده قبول کړې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې امریکا او برتانیې له افغانستان سره څه د باندې 310 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه پرون په دوه جلا بیانونو کې ویل چې امریکا په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له 2.8 میلیون ډالر مرسته کړې ده. بیان زیاتوي چې برتانیې هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 500 میلیون ډالر ډېره مرسته کړې ده. د سپین ماڼۍ ویان دی ویلي امریکا ته مرري چې د غزې دوربند په اړه مذاکرات د حماس وسوالې لخوا په کې د ګډون نه کولو د فیصلې سربېره له پلان سره سم پر مخ ولاړ سي. کیرین جون پیر دا خبره پرون خبر اعلان کړې ده.
مهم خبرونه ته عبدالحی کاکړ وړاندې کړل. اوس راځي یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو موضوعاتو ته. د یوکرین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ایران کړی دی چې ځواکونه به په کورسک کې خپل پرمختګونو ته دوام ورکړي او جنرالانو ته امر کړی دی چې د روسیې په خاوره کې بل مهم ګام واخلي. یوکرین فوج ادا کړی ده چې د روسیې په خاوره کې پرمختګ کړی دی او زر کیلومتر مربع سیمه یې نیولې ده. روسیې ویلي دي چې د یوکرین دې کار ته به ځواب ورکړي. صفی الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د چهارشنبه پر ورځ د اوکراین د پوځ مشر الکساندر سیرسکی د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د خپل پرمختګونو په اړه راپور ورکړ او وی ویل چې د سودجا سرحدي کلی کنټرول یې په لاس کې اخیسته. اوکراین ورسره لاغه په لویدیځو سیمو کې د روسیې په لور پرمختګ وکړ چې زرګونه سرتیري هلته ځای پر ځای او روسیې غافلګیره کړه. دا له 2022 کال راهیسې چې په اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل پیل شو د اوکراین لوی پرمختګ بلل کیږي. اوکراینی ځواکونه ادعا کړې چې شاوخوا زر کیلومتر مربع ساحه یې له روسیې نیولې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی چې له دې وضعیت خوښ دی وایي خپل سرتیرو ته امر کړی چې همداسې پرمختګ ته دوام ورکړي او بل مهم ګام د دب خبره د روسیې په خبره کې واخلي. د اوکراینی چارواکو دغه ادعاوې په خپلواکه توګه د تایید وړ نه دي. په همدې حال کې د چهارشنبه پر ورځ د اوکراین ټلویزیون د کورسک په سیمه کې له یوې حکومتي ودانۍ څخه د روسیې د بیرغ د لرې کولو انځورونه خپاره کړل. په دې انځورونو کې درې اوکراینی سرتیري د روسیې بیرغ کته کوي او د وطن پالنې شعارونه ورکوي. په دې سیمه کې د اوکراین بریدونه په داسې حال کې دوام لري چې روسیې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د خپلو بي پلوټ الوتکو بریدونه نه دي بند کړي. د اوکراین هوایي ځواک او سیمه ییزو چارواکو د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې تیره شپه اوکراین د روسیې له لوري د وشتل شو درويشتو ډرونونو لړلې ولسې وشتلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د اوکراین وروستي بریدونه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره رښتینی کړکېچ رامنځته کړی. ښاغلي بایدن همداراز اعلان وکړ چې امریکا په دې عملیاتو کې هیڅ ډول ښکېلتیا نه لري. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د کورسک پر سیمې د کیف بریدونه به د سولې خبرې د اوږدې مودې لپاره وځنډوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا ویلي اوکراین ته به د پام وړ ځواب ورکړي او د کیف لویدیز ملاتړ یې د اوکراین په مرسته تورن کړل. روسیې خاورې ته د جګړې غځول دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د اوکراین پوځ هغه وسلې چې په دې وروستیو کې د ناټو له غړو هیوادو ترلاسه کړي د دې عملیاتو لپاره کارولي که نه.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو واکمني نورماله نکړي. د دې شورا ځانګړو راپور ورکوونکو خپلواکو متخصصینو او کارډلو د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال د پوره کېدو په مناسبت یو مفصله اعلامیه خبره کړې ده. اخوا د بشري حقوقو د سار سازمان ویلي دي چې طالبانو سره ښکېل حکومتونه باید دوی ته په دوامداره توګه یادونه وکړي چې د ښځو او نجونو او ټولو افغانانو په وړاندې د دوی ناوړه چلند د نړیوالو قوانینو له مخې د افغانستان مکلفیت څخه سرغړونه ده. سفی الله ستانکزی نور حال را
د 2023 کال د اگست 15مه د نړیوالې ټولنې لملاتړ برخمن جمهوری نظام ونړید او طالبان چې شل کاله جګړه کوله یا وار بیا وتوانېدل واک ته ورسیږي. د دوی له بیا واکمنېدو درې کاله تیریږي خو نړیواله ټولنه ترې ناخوښه ده او وایي د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې په دوامداره توګه تیر درې کاله د افغانستان بشري وضعیت تعقیب او د بشري ناخوالو او تاوتریخوالو پیښې مستند کړي، یو وار بیا د طالبانو لخوا له خلکو په تیر ښځو او نجونو سره په چلند کلکې نیوکې کړي. د دغه سازمان ځانګړو راپور ورکوونکو متخصصینو او کارډلو د طالبانو د دریو کلونو د واکمنۍ په اړه یو مفصله اعلامیه خپره کړي. په اعلامیه کې راغلي په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو حقونه د یو داسې رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي. د اعلامیې په اساس طالبانو د جنسیت په اساس د ظلم یو سیستم غوره کړی او تر اوسه یې شاوخوا اتیا محدودوونکي اعلامیې او فرمانونه ورکړي چې اکثر یې ښځې او د هغوی حقونه هدف ګرځوي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو په دې اعلامیه کې ټینګار شوی تر هغو چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه نه وي شوي، د واکمنو طالب چارواکو د عادي سازۍ لپاره باید اقدام ونه شي. اخو د بشري حقونو د سار سازمان هم تیر درې کاله د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو لپاره تیاره او له ترخوشي بوډک بولي. دغه سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشته عباسي ویلي کوم هیوادونه چې له طالبانو سره په تماس کې دي باید په مکرر ډول هغوی ته ووایي چې د افغانانو د حقونو نقض د افغانستان نړیوال مکلفیتونه اغېزمنوي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
سه سال پس از حاکمیت طالبان د افغانستان وضعیت یک وضعیت بسیار دشوار و وخیم است.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیریدو وضعیت ډیر بد دی. څه باندې 3 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي، ښځې او ماشومان لویه برخه دي. تر څنګ یې د بشري حقونو جدي نقص روان دی چې طالبانی مسؤول دي.
طالبو مسؤلیت زور دارن.
عباسي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي او په نړۍ کې د بشري حقونو دغه جدي بحران ته د پای ټکی کېږدي. طالبان له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، په تعقیب یې ښځې له مدني فعالیتونو او غونډو منع کړي او د کار په وړاندې پراخ محدودیتونه ولګول. د نجونو په مخې پوهنتونونه هم وتړل. خو طالبان بیا وایي د نجونو او ښځو حقونه د افغانستان یوه کورنۍ مسله ده، هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یې کلک مخالفت کړی او ویلي دي افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي په توګه په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
پا په داسې حال کې نن اگست پر 15مه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت درې کلونه پوره کیږي. افغان نجونې خفه دي چې لای ښوونځي تړلې پراته دي. طالبانو د کال 2020 د اگست په 15مه په افغانستان کې په زور حکومت ونیو. تر هغې وروسته پر ښځو د بیلابیلو بندیزونو په ترڅ کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړل شوي دي. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ د همکارې په راپور کې.
په افغانستان کې لشپګم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندوالي په دوام له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه ناهیلي سوي دي. له زده کړو محرومې مریم ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو په لومړیو کې اعلان کړی و چې ښوونځي به بل امر پورې بند وي، خو دوی لا هم په دې اړه بل امر نه دی صادر کړی.
از درسم ګرماندوم وختي کې طالب آمد ما سنجو دای مکتب بودم. کله چې طالبان نوول ز پلسم ټولګي کې و چارو نیم ماس مې نه مو او له هغه وروسته مو نه شو کړای چې ښوونځي ته ولاړ شو. لومړی کال پوهنتونونه هم خلاص و او موږ هیله مندې وو چې کېدای شي ښوونځي هم پرانیستل شي، خو بندیزونه او محدودیتونه ورځ په ورځ زیات شول. روزنیز کورسونه او مرکزونه ټول تړل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال لپاره د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 لشپږم ټولګیو پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږمو ټولګیو کې دي وایي تر راتلونکو 4 نورو میاشتو به لشپږم ټولګیو پورته د زده کړو د دوام فرصت له لاسه ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي 11 کلنه زحل وایي چې دا به تر راتلونکو 2 میاشتو د ټولګي پای ته ورسوي او اندیښمنه ده چې له دې وروسته به په کور کېږي.
مثلا سال آخرم است و امتحان 4.5 هم تمام شده. سر کل زبون گروستای کل پا خوانزی که ده او 4.5 ماس مهینه هم که تیری شوی دش بگم چونکی مو یوازی 3 یا 4 میاشتی پاتی دی. زده رندیخ منم چه بیا به می ملگری و استادانو نشم دیدلی. هیله لرم چل وری زدکری و کولایشم او لش بگم پور تا تر دولسم تورگی درس و وایم.
بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ په خپله اکسپانه د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو لیکلي چې هر نجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپله اکسپانه ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو او ښځو ژوند د یو ډاروونکي خوب په شان و. دغه شان دغه سازمان زیاته کړې چې ټاکل شوې د روانې اګست میاشتې په 15مه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه پر ایکس یا پخوانی ټویټر سپیس غونډه جوړه کړي. د زده کړو د برخې فعالان وایي چې د دغه بهیر دوام کولای سي چې پر افغان ټولنې منفي اغیزې پرې باسي، ځکه په خبره یې د نجونو یو نسل له زده کړو محرومې پاتې کیږي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستره ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلی. زه ګومان کوم سوچې د طالبانو پر رهبری کې دغه 56 کسان چې اغلی د نجونو د تعلیم سره مخالف دي او اصلا نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې شتون او حضور ولري دا مشکل نه حل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو سازمانونو او د هیوادونو استازو د طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دي د نجونو پر مخ پرانیزي، خو طالبانو څو ځلې ټینګار کړی چې د نجونو تعلیم د دوی کورنۍ مسله ده. د طالبانو حکومت د تیر 2021 کال د سپتمبر په 13مه نیټه د یو فرمان په صادرولو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړل. ورپسې په تیر 2022 کال او د 2014 ښوونیز کال په پیل سره هم مهاله له شپږم ټولګیو پورته نجونې چې ښوونځیو ته ورغلې وې، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازې لپاره بل امر ته په تمه سي، هغه امر چې لا څرک نه لګیږي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي
د پېښور پولیس وایي چې سږ کال د اګست تر میاشتې په دغه ښار کې د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی. په دغه جرمونو کې د جنسي تشدد، تښتونې، د قتل، د هڅو او په زور د لادرکې پېښې شاملې دي. بلخوا د خونو فعالان وایي چې په صوبه کې د قانون د موجودګۍ باوجود په ماشومانو د تیری مجرمان نه نیول کیږي. تفصیل د مجید بابر پراپور کې.
په پېښور کې سخ کال د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې پکې د قتل، د قتل د هڅې، تښتونې، د ماشومانو پر ضد د جرمونو 144 پېښې ثبت شوې دي. د پېښور د پولیسو لخوا د اګست پر 11مه مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسناد له مخې سخ کال تر اوسه په پېښور کې پر ماشومانو د تیرې 11 پېښې ثبت شوې دي چې په دې قضیو کې څلور څلوېښت شکمن کسان شامل دي. اسناد ښایي چې سخ کال په پېښور کې 19 ماشومان وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. د قتل د 15 قضیو له جملې څخه 55 شکمن کسان پېژندل شوي خو نیول شوي نه دي. پر دې سربېره د ماشومانو پر وړاندې د قتل د هڅې څلوېښت پېښې ثبت شوي دي چې 13 شکمن کسان دي نومولي دي. دغه ښار کې د ماشومانو د تښتونې 18 پېښې هم لیدل شوي چې 14 شکمن کسان پکې شامل دي. خو بلخوا د ماشومانو د حقونو خوندیتوب فعال عمران ټکر بیا وایي چې که څه هم په 19 کې په دې اړه بیداری راغلی دی او اوس 19 دا ډول پیښې رپورټ کوي خو بیا هم ککړ کسان نه نیول کیږي.
د ماشومان سره د زیاتی پیښې جدي دار وستر ول باندې سیوا کی او د دې یو بنیادی وجه خو دا ده چې کیسز په خوا کړه کېدل غایي رپورټینګ باندې کېده او اوس چې دې نو شعور او بیداری زیاته شوې ده. د پولیس او میډیا رسائی زیاته شوې ده او عوامو کې سلګډېره حساسیت او بیداری شته دی او هغې کیسز چې دي نو رپورټ کوي. خو بل طرف ته دام ده چې اوس هم ډېر کیسز چې دي نو کیږي خو رپورټنګ یې نه کیږي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسنادو له مخه په تیرو 15 کالو کې د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې د ککړو کسانو پر ضد څه د پاسه 3.5 زره مقدمې درج کړل شوي دي چې پکې څه د پاسه 400 تورن کسان تر دې دمه نه دي نیول شوي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ارشد محمود بیا وایي چې دا مهال د ماشومانو سره د زیاتې د پیښو د مخنیوي لپاره تر ټولو مهمه نقطه د ادارو ترمنځ د رابطو فقدان دی.
د ماشومانو د تحفظ نظام په کار دی. اوس چې کله د ماشومانو د هغې بیا یو څو کمپوننټس دا یو څو شیزونه دي په هغې کې لکه یو په هغې کې مثال په تور لا او پالیسي ډېره ضروري ده. نو زمونږ خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ اکټ دی د 2010 قانون مونږ سره شته. کمپریهنسیو قانون موجود دی. د خیبر پختونخوا د تحفظ ماشومانو د تحفظ کمیشن دی په صوبایي سطح باندې. خو دا د انیشیل سټپس د دې چې کوم زیات دغه دی نو پاغې کې چې کوم شیزونه مسنګ دي مثال په تور نو هغه دي کوآرډینیشن بټوین د ډپارټمنټ چې کوم اهم لکه اوس پولیس دی چایلډ پروټیکشن سیستم دی ایجوکیشن ډپارټمنټ دی د دې خپلو کې کوآرډینیشن پکار دی. بعض وقت ماشومانو خلاف جنسي تیری وشي پتان خبر شي خو نور څوک خبر نشي.
فعالان وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په اسمبلی کې د ماشومانو د جنسي تیری څخه د ساتنې لپاره سخت قانون جوړ کړی دی خو د مجرمینو د نیولو او سزا ورکولو لپاره اغیزمن ګامونه کم ښکاري. د ماشومانو د خوندیتوب د قانون له مخې د ماشومانو سره د جنسي تیری د سختو سزاګانو لکه د عمري قید د مرګ سزا او د نوکرونو د ګوښه کولو سبب کېدای شي چې پکې د جنسي تیریو کې د ککړو کسانو تصویرونه هم په ولسی کچا خپرول شامل دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ د کمیشن صوبایي مشر محمد اجاز خان وایي چې دا مهال د دوی ټوله توجه په ولس کې په پوهاوي خپرولو مرکز ده.
زموږ کوشش دا دی چې مطلب یو سیستم سترونګ شي. سیستم مطلب دا دی چې د پریونشن د کمپلینټ او د ریسپانس یو سترونګ نظام وي کنه. او د هغې په حوالے سره مونږ ډفرنټ زموږ سینه روان دي لکه مطلب یو سایډ ته سینسټایزیشن ځکه چې اویرنس دی ضروري دی ټیک شه. بلکې دا پولیس کوم رپورټ هم دی دا سینسټایزیشن او د اویرنس په پرتو سینسونه چې کوم دی هایلایټ کېدل شروع شوه. او مونږ چې کوم دی دې وخت اوس شروع کړو مونږ خپل چې کوم چا برین سیستم پروګرام دی هغه مونږ ډسټرکټ او ګراس روټ لیول یو سی او وی سی لیول ته انٹروڈیوس کر ٹھیک ہے. اس دے وقت منگا جی گم دے نا گراس روٹ لیول بانے بی سی اور این سی لیول بانے گم دے نو پاگی کمیونٹی ایلڈر شامل ہو پائے کہ لوکل امام مسجد شامل ہو
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ د کمیشن مشر محمد اجاز زیاتوي چې دا مهال د 2 زمشو ضلعو ترڅنګ د صوبې په 19 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ مرکزونه جوړ شوي چې پکې د ضلعي دینی عالمان وکیلان ښځې او مخور کسان شامل دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د ګلوبل جینډر ګیپ انډیکس شمیری ښایي چې په پاکستان کې صرف 1% ښځې سوداګري کوي. دا چې په ټولنه کې د ښځو لپاره د کار روزګار څومره مقیدی او په دغه لاره کې خنډان څه دي، تفصیل د اسما ګل پراپور کې.
د ملګرو ملتونو د صنفي یووالي د سارانې پروګرام ګلوبل جینډر ګیپ انډیکس 2022 کال راپور لمخي پرمختللي هیوادونو کې پدریو کاروباریانو تنانو کې یو خزه شامل وي، ولې دغه شرا پاکستان کې د زنانو تر یو او سړو 21% خودل شوي، او هاغه یو سل شپږ سلوي هیوادونه چې د ښځو روزګار کې پاتې راغلي د پاکستان نمبر پکې دویم دی، او دغه شمیره د هیواد کې د ښځو او سړو د غیر مساوي کېدو نمائندګي کوي.
کور کې چې دا کم سوټونه خرڅو مومنیاري خرڅو بس دا ښځې راځي دا سودا را نوړي نور بس دغه خپل کار مراد دی.
دا غږ د مردانو سیدونکي ویش کلنې سمرین دی چې د کور دننه د ماشومانو کپړې او منیاري خرڅوي. سمرین مشال ریډیو ته ویل پویش لري چې خپل کاروبار وغځوي، خو یو خو اور سره سرمایه نشته او بل لړخته د کورنۍ خلکوم دې لړکې مرسته نه کوي.
زما ډیر خواهش دی، ډیر ارمان مې دی چې خپل بوتیک کلو کم، خو دومره پیسې ما سره شته نه چې زه خپل بوتیک کلو کم. کور کې چې د دې کاروبار خبرو کم، دا خبرو کم نو ټول کور والا وای چې مکه بس کور کې چې کم کار دی دا صحیح دی. په هر موزه
دا چې په اوسنی وخت کې د ښځو معاش کټل څومره ارزښت لري، په اړه پیښور حیات آباد کې ښځو ته د هنرونو ورخودنې د یوې نجی ادارې مشري ماهرا مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د ښځو روزګار کول په موجوده وخت کې اړین دي.
نن سبا څومره ضروری دی ښځو د پاره خپل کور کې یا خپل کور نه بهر چې سکل والی او هغه دی قابل جوړ شي چې معاشي ذمہ داری والی، ولی د کور ضروریات او خرچې ډېرې زیاتې شوې دي او صرف خپل ضروریات د پاره د کور سړو باندې منحصر کېدی نشي. ډېره ضروری ده چې موږ خپل ښځو ته مهارت ورکو، هغې له سکلز ورکو او هغه چې دی نه څه پیسې وګټي او خپل معاشري تسلسل حصہ واچي.
پېښور کې د امریکایي حکومت د ملکي او بهرنی مرستو خپلواکه اداره یو ایس ایډ چې د نارینو ترڅنګ ښځو له هم د روزګار لړکې مرستې ورکوي، د هغه ادارې سینیئر چارواکي نوید یوسفزئی مشال ریډیو ته وویل چې د کلتوري بندیزونو او میرمنو سره ځینې کورنو لخوا د روزګار لړکې حوصله نه ترلاسه کېدو له وجې نشي کولی چې ښځې خپل کاروبارونه پیل کړي. نوید یوسفزئی زیاته کړه چې د ښځو روزګار کولو لپاره د سازګاره ماحول جوړولو ضرورت دی.
زمونږ هغه کلتوری رواج چې څنګه دی هغې د وجې نه یو ستونزه ده. په بنیادي طور باندې موږ ګورو په خیبر پختونخوا کې بلا زنانه چې سکل فل هم شته دی، ایجوکیټر هم شته دی، خو انټرپرینورشپ طرف ته یا خپل کاروبار طرف ته ډېر کمې زنانه راځي. مارکیټ ته راوتل ګران دي، بل هغه شانتې مارکیټ فیوربل دی هم نه، بل دغه معاشره یا دا ماحول چې کوم دی هغه شانتې فټم نه دی. د ډیجیټل پوجا باندې ټول نه غټه فائدہ شته، یوټیوب نه یا د فیسبوک د هغه ویډیوز نه چې کوم نه ډیر زنانه زده کړې کړي دي، هغه په کور کې شیزونه جوړي او بیا هغه وړي په مارکیټ کې خرڅوي. هم ډیجیټل ټیکنالوژي یا د سوشل میډیا پوجا باندې دغه یو کار هم تر حده پورې زنانه ته لپاره اسان شوی دی چې هغه په کور کې په پرده کې یو خو بزنس چې کوم نه شروع کولی شي.
خیبر پختونخوا کې د سمال اینڈ میډیم انډسټریز اتارټي یا سمیڑا چې د اولسي خېګړې لپاره د روزګارونو په لړکی مرستندوی یا سرکاري اداره ده، د دغه ادارې سیمیز مشر راشد امان مشال ریډیو ته ویل چې زنانو کې د کاروبار کولو قابلیت شته، ولې دغه پوهاوی نه لري چې له کوم ځای او کوم کاروبار پیل کړي. باید چې ښځو له پدې لړکی پوهاوی ورکړل شي.
بزنس اویرنس نشته، فار زما چې لون په کار دانو هغه ډاکومنټیشن څه دي، هغه چرته نه بالو کم ادارې دي، مارکیټ لپاره څه ټولز دي، څه ټیکټکس دي، کم چې سوشل میډیا دور راغلی دا ټولز اویلی دي، هغه څنګه استعمالو. بل دا پالیسی لیول باندې چې دا وایس نشته د فیمیلز کنه، نه صرف فیډرل لیول باندې او صوبا دواړه لیول باندې دې نشته. هغه چې کم ګروپ جوړ شي نو هغه نوټیفای شي بای ګورنمنت، او کم چې صوبای لیول معاملات دي هغه ګروپ صوبای لیول کې وکړي، کم چې مرکز لیول دا هغه باندې وکړي. خپل کې نیټورکینګ کنیکټیویټی نه ده، ادارې پبلک سیکٹر چې دا هغه او پرایویټ سیکٹر کې ګیپ دا فیمیلز کې کنه چیمبر شو یا ټریډ باډی شو یا انډیویجوال سی ڈی کم چې خپل خپل انډیپندنت کار کوي لګیا دي نو کله چې یو ورکینګ گروپ جوړ شي نه هغه ټول ادارې چیمبرز ټریډ باډیز دي او هغه ممبران دي هغه یو زی باندې براشي چې دا نو دا سیز فیوچر کې دی لا سپورټ کول شي
د ملګرو ملتونو د سنفی یووالي د سارنې پروګرام ګلوبل جنډر ګیپ انډیکس 2022 کال شمیرې ښایي چې د تعلیم لاسته راوړنه زنانو ته د روزګار د موقعو ورکولو کمی او سیاسي ځواکمنتیا هغه عوامل دي چې د ښځو په معاشي شریکواله کې خنډان جوړوي بلخوا د اقتصادي چارو ماهران وایي چې د زنانو په زیاته شمیره کې د نوکرو او یا کاروبار کولو لپاره په ټولنیز کچ د حوصله افزایي او حکومتي کچ سکیمونه شروع کول د وخت ضرورت دی باید چې حکومت دې اړخ ته پام وکړي آسما ګل مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرسا لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
اور ان کو بدا سال کی جی پا پاکستان کی د تیرو سو ونیو رائی سے د انٹرنیٹ رفتار کم شوے دے او زنی اپلیکیشنز نکار ناخستل کی گی دے پا نتیجہ کی گنش میر آن لائن کاروبار کون کی دستنز سرمخ شوی دی یو دیوی چی دوی دا دیرو تاوان سرمخ دی پدا غاڑا باندے شبیر احمد جان دزنو آن لائن کاروبار کون کو سر خبری کری دی او دغه راپور جوړ کړی
د انټرنیټ د سستوالي له وجې کو یو خو عام وګړو او دفترونو کې کارکونکو ته شکایتونه دي نو بل خو تر ټولو زیات اغیزمن هغه ځوانان هلکان او جنکې دي څوک چې آنلاین یا د انټرنیټ د لارې په پاکستان کې روزګارونه کوي د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن پاکستان کې د انټرنیټ د ستونزې په حق له په خپل ټوئیټر لیکي چې د لکونو خلکو روزګار پاکستان کې انټرنیټ سره تړلی دی او تر څلور میلیونو ډالرو نه سیوا زر مبادله هر کال پاکستان ته راځي دغه ډول د آی ټی سیکټر برآمدات په بیزل درې ارب ډالرو ته رسیدلی ولې انټرنیټ سست رفتاری او خرابتیا د دې هر څه په لار کې خنډ جوړ شوی دی او داسې کولو سره به پاکستان کې خلک د سرمایه کاری کولو پر ځای سرمایه واپس وباسي آنلاین یا په انټرنیټ بیلیبل روزګارونه کون کې د باجوړ میا شفقت الله مشال لیډو ته د دې ستونزې په خپل وای
موږ مو سیدای چې د کلاینټس آنلاین میټینګ کې یا د برانډ سم میټینګ کې اچھا د ډیسټریبیوټر سم میټینګ کې نو هغه موږ ټول سپورټ شو زموږ چې کوم انویسټمنټ دی زموږ چې کوم بزنس دی هغه
انٹرنیٹ دا سستوالی او کار نہ کولو دا ستونزا په داس حال کې رامسته شوی چې د پاکستان پوز ویند ادارې تر مخه هیواد دا وخت ډیجیټل تر هغه د خطر سره مخ ده او له هغه ورسته د انټرنیټ استعمال باندې نظر ساتلو لپاره حکومت لخوا د فایروال استعمال خبر کیږي د پیښور گرافک ډیزاینر شیر خان وای وړاندې به د غنټې حساب سره دوی پیسې د خریدار یا گاک نه اخستلې ولی اوس د پوره پروجیکټ خبر کوو خو د وخت زیات لګیدو له وجې موږ نه خپل گاکونه نور ملکونو او نور خلکو لتللې دي
ایوري منډه باندې کم از کم موږ 3 ټو 4 پروجیکټس خپل چې هغه ور 400 ډالر او خطا 600 ډالر اکثر مو تکلاین خپل ریکوایرمنټس را سند کی فایل لا سند کی انټرنیټ دومره سلو وي چې هغه فایل موږ نه فلوټ کولای او نه ڈاؤنلوڈ کی نو اگر ریکوائرمنٹس ڈاؤنلوڈ کے دو بیا غا ان لائس کال کم اس کم دونه 30 ٹو 1 اور واخت نو چم کلائنٹ تو بس بیک ریپلائی و کو نو کلائنٹ وی دخ مبل چتا ایوارڈ کڑے دے نو دغه وجی نه زمون ډیر کلائنٹ دې نو نه لاړه دغه چم ٹائم دی ریسپانس نو کو دغه پروجیکټ دغه کم ڈیڈ لائن او اوور کی دو
فارول د انټرنیټ پر استعمال ول د نظر ساتلو یو والا اردا چې انټرنیټ باندې شوی رابطو یا کارونو سره نه کوي دغه آنلاین کاروبار کوونکو په وینا ملکی انټرنیټ ته ورپی غستونځه د فارول سبب کې دی شي او د ستونزې زنانه روزګار کون کې بیا ډېر غزمن کړی دی په خاص توګه کوم چې د کور دننه روزګارونه کوي. مې شفقت الله جاتوي
زمونږ د سټډیسټکس چې دلته د پردی والا د دې سوي نو کوم ډېر زیات خیل خلق ساتي نو زه خو یو لکه ام سعید مېل ام زبچر تلاشم نت کې فای کې بخپل کار کوم څه طریقه به وکم چې مېل چې کوم دی هغه آن لاین کار کوي نو هغه چې کوم کار دی هغه بعد هم نشته لې دلته سره انټرنیټ کار هم نه کوي نو هغه چې کوم بزنس دی هغه په زیات په زیبان دی والا دی په امازون باندې کوي ایف بی ای هولسیل کوي پرایویټ لیبل کوي او بل چې کوم دی په ای بی باندې بزنس کوي ډیجیټل مارکیټینګ کوي والمارت باندې ډیر زیات کار کوي ایون په دې لوکل مارکیټ کې په دراز باندې کار کوي په شاپیفای باندې کار کوي دوبی یو ای کې کار کوي سعودي کې کار کوي.
پاکستان کې د انټرنیټ د سوتروي د ستونزو په داس حال کې راپورته شوی چې د 13 فبراير راشي د حکومت لخوا د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم ایکس چوړاندې ټوئیټر بند کړل شوی دی چې پر د بیلابیلو غیر سرکاري تنظیمونو او بشري حقوقو لپاره کارکونکو سازمانونو خبرګونونه هم راغلي دي. خو بل خوا تر دې دمه د پاکستان حکومت د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي یا د داخله چارو وزارت د انټرنیټ د سست رفتار په اړه هیڅ نه دی ویلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی سترګي را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 03 شپږ سو وسلوخت 03 شپږ نوي.